کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم او د پنځشنبې غرمه مو په خیر. نن د چنګاښ یا سرطان 12مه د جولای 2مه ده. په راپورونو کې مو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له غوښتنې خبرو چې د بین الافغاني مذاکرو په درشل کې له حکومت او طالبانو مطرح کړې ده. ملالی بشیر په استودیو کې د پایل کې خبرونه ورڅخه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د جګړې لشکلو خوا وغوښتې چې په دوحه کې تر بین الافغاني خبرو مخکې جګړه سړه کړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په خوږیانو ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې دوه پولیس پکښې وژل شوي دي. او د امریکا استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې په هغه کې پر هغو ډلو د بندیزونو غوښتنه شوي چې د هانګ کانګ خپلواکي کمزورې کوي. بشپړه خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما د جګړې لشکلو خوا وغوښتې چې په دوحه کې تر بین الافغاني خبرو مخکې جګړه سړه کړي. یوناما نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د جګړې له کموالي سره به ملکیان خوندي او د سولې خبرو ته به چې د دوی په وینا همدې میاشتې پیلېږي ښه فضا برابره سي. په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ډیبورا لاینز په حواله ویل سوي دغه هیواد کې سولې ته زړوري پریکړې او لوی کارونه سته. دې زیاته کړې چې د دې لپاره چې سولې ته عملي ګامونه واخیستل سي د جګړې دواړو خواوې باید ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړي. یوناما ویلي افغانستان کې د تاوتریخوالی وروستیو پیښو په ځانګړې توګه د مدني فعالانو وژنو اندېښمن کړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په خوږیانو ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې دوه پولیس پکښې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د خوږیانو ولسوالۍ په سنګاڼي سیمه کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې د سرحدي پولیسو دوه سرتیر وژل شوي او نه نور یې ټپیان شوي دي. د ښاغلي خوږیاڼي په خبره افغان سرتیرو برید پر شا تمبولی او د پوستو د بیرته نیولو تر څنګ لسو زیات مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د خوږیاڼي په خبره په سیمه کې وضعیت ښه دی او د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې په ننګرهار کې د داعش له ماتې وروسته یو ځل بیا د دغه ولایت په لیرې پرتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه مخ پر زیاتېدو دي. د لغمان چارواکي وایي تیر ماښام ناوخته د کابل جلال آباد پر لوی لاره د کونړ د والي د موټرو پر کاروان وسلوال برید سوی دی. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته ویل چې پیښه تیر ماښام د کابل جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې د سرخکانو په سیمه کې سوی ده. د سرچینو د معلوماتو له مخې په دغه برید کې په خپله د کونړ والي ته کوم زیان نه دی اوښتی خو دوه ساتونکي ټپیان سوي دي. والی حافظ عبدالقیوم د موټرو پر کاروان په همدې حال کې اورو چې تیر اونۍ پر همدغه لاره د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم د موټرو پر کاروان برید سوی و چې دی په خپله روغ وتلی و خو ساتونکو او موټرو ته یې زیان اوښتی و. د دغو بریدونو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د یادونې وړ ده چې له نسبي امن او کراري وروسته د کابل جلال آباد د لارې ناامنیو خلک اندېښمن کړي او له ځایي مسؤلینو غواړي چې د لارې خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې په کې پر خغړډلو د بندیزونو غوښتنه شوی چې د هانګ کانګ خپلواکي ضعیفه کوي. دغه لایحه چې پرون چهارشنبې د رایو په اکثریت تصویب سوه د چین لخوا د هانګ کانګ د ملي امنیت د نوې طرحې په ځواب کې جوړیږي. د امریکا په لایحه کې د هغو بانکونو مجازات کول غوښتل سوي چې له چینایي چارواکو سره چې د هانګ کانګ د ملي امنیت د طرحې په جوړولو کې شامل وو راکړه ورکړه لري. دا چارواکي د چین د کمونیست ګوند غړي او هغه پولیس دي چې هانګ کانګ کې مظاهرې کوونکي وهلي وو. د امریکا سنا هم تیره اونۍ یو ورته لایحه تصویب کړې وه. اوس به د استازو جرګې لایحه هم سنا جرګې ته ځي او هلته به له تصویبېدو وروسته د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې کیږي. او ټاکل سوی ده چې د امریکا لوړ پوړي استخباراتي چارواکي نن د پنجشنبې په ورځ د نیویارک ټایمز د هغه راپور په اړه قانون جوړونکو ته وضاحت ورکړي چې په دې راپور کې راغلي روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي. په دغه راپور کې چې تیره جمعه خپور سو، راغلي د روسیې د پوځي استخباراتو یوې پټې څانګې طالبانو ته دغه انعامونه ورکړي دي. په نننۍ غونډه کې د سی آی ای مشره جینا هسپل او د امریکا د ملي استخباراتو ادارې مشر جان رات کلیف برخه اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل دته د هغه څه په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي چې ویل کېږي روسیې طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژنې لپاره پیسې ورکړي. د امریکا د قانون جوړونکو او استخباراتي چارواکو نننۍ غونډه داسې مهال جوړیږي چې په امریکا کې قانون جوړونکو پر روسیې د بندیزونو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده. روسیا اوس مهال د دې لپاره د امریکا له یو شمیر بندیزونو سره مخامخ ده چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د خبرونو پای.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخې ته ورځو. ملګری ملتونه د افغانستان له حکومت او طالبان غواړي چې روانه میاشت بین الافغاني خبري پیل او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره هڅې دوه برابره زیاتې کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل عملی ګامونه اخیستي او د مذاکراتو لپاره پوره آمادګي لري. د افغانستان خلک او دولت ته مدا ده چې ژر تر ژره د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي.
په کندهار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم په دې ولایت کې ماشومان د جګړو قرباني دي. بهرونی موضوعاتو کی اوری چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس په اړه تازه خبرداری خپور کړی دی. د مخکښو شوزو په پروګرام کې له ځلا ځاځي سره خبرې سیوی. په خوست کې پر یو نظامی پوسټ ګمارل سوی شزه.
هغه چا چې منفي ذهنیتونه لرل یا منفي نظرونه یې د ما په باره کې لرل، زه په خپل کار او فعالیت هغوی هغه منفي ذهنیتونه منفي نظرونه هم په مثبت بدل کړ.
دا خبرونه تر یوې بجې دوام کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز وایي یو شمیر کړي سته چې د سولې په وړاندې خنډ جوړوي، خو دوی ته باید اجازه ورنکړل سي چې په دې چاره کې بریالي سي. یوناما وایي چې یوازې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 800 ملکیانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښتې ده او تر خوا یې د ټولنې په فعال قشر کې هم بریدونه سوي دي. بلخوا د افغانستان حکومت وایي چې چمتو دي ژر تر ژره له طالبانو سره خبرې پیل کړي. امید ظهیر مال او نور تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښیي او د جګړې لښکېلو لوري غواړي چې روانه میاشت د خبرو په پیل سره د جګړې شدت راکم کړي. یوناما په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د بیرا لاینز له قوله په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د جګړې لښکېلو لوري غواړي چې د سورې خبرو د پیل لپاره تیاری ونیسي. د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره د کلکو ګامونو په پورته کولو سره سولې ته خپله ژمنتیا وښایي او تاوتریخوالی راکم کړي. اغلی لاینز په افغانستان کې د سولې پر وړاندې خندونه او یو شمیر کړیو ته هم اشاره کوي چې په خبره یې نه غواړي جګړه پای ته ورسیږي او د سولې د بهیر د خرابولو لپاره هم یو شمیر تکتیکونه کاروي، خو میرمن لاینز په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. د افغانستان حکومت بیا د بین الافغاني خبرو د پیل او ترخوای د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د ملګرو ملتونو له دریز هرکلی کوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره لاله وړاندې عملی ګامونه پورته کړي دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل عملی ګامونه اخیستي او د مذاکراتو لپاره پوره آمادګي لري. د افغانستان خلک او دولت ته مدا ده چې ژر تر ژره د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي.
ملګرو ملتونو په خپل راپور کې د روان کال په شپږو میاشتو کې ملکي تلفاتو ته هم اشاره کړې او زیاتوي په دې موده کې نږدې 800 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د نیمایي تلفاتو مسؤلانې طالبان دي، خو طالبان بیا وایي که یې بندیان خلاص شي چمتو دي چې مذاکرات پیل کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د ټولو بندیانو په خوشي کېدو سره د یوې اونۍ دننه بین الافغاني خبرې پیل کړي. ملګرو ملتونو په خپله اعلامیه کې په افغانستان کې په وروستیو هدفي وژنو هم اندېښنه ښودلې او زیاتوي په قصدي ډول د ملکي وګړو په نښه کول د نړیوال بشر دوستانه قانون څخه جدي سرغړونه ده. په اعلامیه کې د هلمند د سنګین ولسوالۍ پیښه هم یاده شوې او دا د طالبانو د برید په ځواب کې د ملي اردو قرارګاه لخوا د هوا انډزو له کبله اوختي مرګ ژوبله بلل شوې ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ کوي چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. د دې کمیسیون د عامه اړیکو رئیس زبی فرهنګ دی وایي بدبختانه د جګړې ښکېلو لوریو د ملکیانو ژوند ته پام نه دی کړی که دا هر ډول وي قصدي یا سهون ولې ملکیانو ته زیان اوښتی. ښځې ماشومان او نور د جګړې له کبله د خپلو حقونو څخه پاتې شوي دي. آن اساسي حق یې چې ژوند دی
از دست دادن.
ملګری ملتونه داسې مهال د بین الافغاني خبر د پیل او د جګړې په پای ټینګار کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د افغانستان له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل تر راتلونکو دوه اونیو پورې به افغانان د سولې په برخه کې خبرونه واوري. ولسمشر زیاته کړه د حکومت ټول لومړیتوب یې پر سوله څرخي ځکه خلک سوله غواړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د امید ظهیر مل په راپور کې مو وردل چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې یوازې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 800 ملکیانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې ولایت کې لا هم ماشومان د جګړو او تاوتریخوالي قربانیان دي. له دغو ماشومانو څخه یو هم 10 کلن ناصر خان او 13 کلن ذاکر دی چې د وسلولو په شخ کړل سوي ماین یې پښې او د بدن نور غړي یې پرې سوي دي. هغوی دا مهال د کندهار په میرویس روغتون کې تداوی کیږي. صادق رښتینی دغه روغتون ته ورغلی.
دا بمونه چې دی باید په داز کې اول خو اکشنه دي چې دا سکولونی دا کلی
لسکلن ناصر خان او دیر لسکلن زاکر د کندهار د میوان ولسوالی اوسیدونکو دي. دوی شاوخوا درې میاشتې مخکې د سړک د غاړې په جلا جلا ماین چاودنو کې ټپیان سوي چې یو پښاو د بدن نور غړې له منځه تللې. هغوی دا مهال د کندهار په میرویس صاحب زوی روغتون کې تر درملنې لاندې دي. ناصر خان او زاکر ازادي راډیو ته وویل چې اوسې د ژوند هیلې نیمګړې دي خو د نورو ماشومانو د ژوند د خوندیتوب لپاره په جګړه کې له ښکېلو غاړو غواړي چې نور ماشومان قرباني نه کړي.
دانشو کډی وا خو بلخ مدرسې او مکتبونه لخصات سل فلدا ما کول دلته بل ځای ولا ته په مشیا ولالم ولالم ولا چې کوته لالم د کوله لوتم کوسه چې ولالم ان سن چلوي لوم کوله نو کښنیان ته کلم لبن پټاس چې پټاس لمه ګلې چې سره تم شناختنی دیو چې راپور ته کلم شام ول دلته دغه و خلاص به من ولې و چې دلته لا وسلم دلته ډاکټر لان ول پښا خلاف د کټوي لا پښا کټ کله بل دلک مشکل دی اوس مې پښا کټ په زنګان کې ولاس مې خوښ دی دا زین مو خوښ دی دل مکو فن ډیر خوښ دی
چې پټا اوس دا خوښ دا ورانه دی او وی ډیر را چرالو ما څلو خرچې ویني را کړی دا غز د فساد کړاله ما په څنګه کې دا غو مخکي چرالو ما دلته یو څه چیرې سو بارو چې شپاسوله هغه ځای را ګندلی.
په ورته وخت کې په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دغه ولایت کې لا هم ماشومان د جګړو او تاوتریخوالي قربانیان دي. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي د روان لمریز کال په لومړۍ درو میاشتو کې په کندهار او زابل کې تر 300 زیات ملکي کسان وژل سوي او تر 500 زیات ټپیان سوي چې په دغه قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دغه کمیسیون سرپرست شمسدین تنویر ازادي راډیو ته وویل که څه هم دغه شمېره د تیر کال د لومړۍ درو میاشتو په پرتله ټیټه ده خو که ورکام یا هم د کوچنی اختر درې ورځې قربان ته وکتل سي دا شمیره د اندیشنې وړ ده.
تلفات ملکی لرو ارقام ډیر زیات دی او اکثر تاسو چې ماشومان قرباني کیږي ځکه دوی تجربه د جنگ او د حوادث نه لري. اکثر دوی قرباني کیږي خصوصا د انفجارات مین په کنار جاده کې چې دی ماشومان ډیر تلفات لري او ډیر موږ متاسف یو په دې اړه.
دا په داسې حال کې ده چې په جنوب کې د ملکی وګړو د خوندیتوب بنسټونو تازه په جګړه کې لشکيلو خوا وغښتنه کړې چې د ملکی خلکو په ځانګړي توګه د ماشومانو ساتنې ته دی پاملرنه وسی. د دغه بنسټونو په وینا حکومت طالبان او نړیوال د سولې په نوم مجلسونه کوي خو نه جګړه کم سوي او نه هم د ملکی وګړو تلفات کم سوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. دولس بجه و پینزلس دقیقی سویل رحمت الله افغان ندنن ورزی اقتصادی خبرون آورو.
د افغانستان د متشبثینو بورد رئیس وایي چې له تیرو پنځو ورځو را په دې خوا د سپین بولدک له بندره صادرات او واردات بند سوي. حاجي اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بندر د هغو کسانو له لوري بند سوی چې غواړي له محصول پرته سوداګریز مالونه له بندره تیر کړي. نوموړی وایي چې تر اوسه نه افغان حکومت او نه هم پاکستاني حکومت په دې اړه اقدام کړی. د حاجي اغا په وینا په تازه میوو بار سل لارۍ په بندر کې ولاړې دي او ویره شته چې دغه میوې به له منځه ولاړې سي. دا په داسې حال کې ده چې د شاوخوا درې میاشتو ځنډ وروسته لس ورځې وړاندې دغه بندر د سوداګریزو مالونو پر مخ پرانستل سو. د بامیان ولایت سوداګری او پانګونې خونه وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د ویرې او د قرنطین د مقرراتو له امله په دغه ولایت کې اقتصادي بېوزلي اوج ته رسېدلې. د دغې خونې رئیس علي رضا حسنزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په بامیان ولایت کې پانګه اچونه په سلو کې اتیا رقمه سوې. نوموړی زیاتوي چې نوې پانګونه او د بیا رغونې چارې په ټپه درېدلې. علي حسنزاده وایي چې له تیرو شاوخوا شلو ورځو راهیسې د بامیان تفریحي سیمې د سیلانیانو پر مخ یو ځل بیا پرانستل سوي.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم خبرو. اونیز پروګرام د مخکښو شوزو پروګرام دی چې د خبرونې په دویم نیمایي کې خبريږي. خو اوس یو نړیوال مسله راخلو. د روغتیا نړیوال سازمان په یو نوي خبرداري کې ویلي چې د کورونا وبا تر بل هر وخت په چټکۍ په خبرېدو ده. دا خبرداري داسې وخت ورکول سوی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون د اول وار لپاره په یو ورځ تر 15,000 ډیر کسان په دې وایرس اخته سوي دي. نور حال له فریبا ظاهر څخه.
د کورونا وایرس د چټک خپرېدو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری داسې مهال ورکړل سوی چې د نړیواله وبا په تېر اونۍ کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېدله. د روغتیا نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې په نړۍ کې په هر ورځ شاوخوا 1,60,000 نوې پیښې ثبتېږي. د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په تېرو 24 ساعتونو کې په امریکا کې د کورونا وایرس څخه باندې 25,000 نوې پیښې ثبت شوې. په امریکا متحده ایالاتو کې دغو نوې شمیرو امریکایي چارواکي اړیستي چې مخصوصا په جنوب او لویدیځو ایالاتونو کې د رستورانتونو، بارونو او د لمبولو ځنتل مارور کولو لپاره سواحلو ته تک بیرته بند کړي. دا اقدام د جولای پر څلورمه چې د امریکا د خپلواکۍ ورځې په مناسبت د رخصتۍ ورځ ده یو نهیلي کوونکی ګام بلل کیږي. په دې اړه پرون هم امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې که خلک په دې ورځ په پراخ ډول سره راټول سي نو د ویروس د لا ډېر خورېدو ویره سته. دغه ورځ داسې ښکاري چې په امریکا کې د کورونا وایرس ډېرېدو د ماسک د اغوستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دریځ کې بدلون راوستی دی. ولسمشر ټرمپ له فاکس بزنس سره په یوې مرکې کې ویلي چې فکر کوي ماسک ښه دی. ټرمپ ویلي خلک ما ویني چې یو ماسک اغوندم. ولسمشر ټرمپ تر دې وړاندې د ماسک اغوستلو پر وړاندې د مقاومت له کبله تر انتقادونو لاندې و. په ټیکساس ایالت کې پرون په یوه ورځ تر 80,000 ډیرې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ثبت شوې او تر دې وروسته د فلوریدا او کالیفورنیا په څیر سواحلو ته د خلکو پر تګ بندیز ولګاوه. د کالیفورنیا والی ویلي دا وایرس په داسې حد کې په پرله پسې ډول خورېږي چې د اندېښنې وړ دی. اپل کمپنۍ هم اعلان وکړ چې د جولای پر 2 به په امریکا کې خپل 10 نور پلورنځي وتړي چې نیمایي یې په کالیفورنیا ایالت کې دي. په ټوله کې پرون په امریکا متحده ایالاتو کې 900 کسان له دې ویروس مړ شول او په دې سره له همدې ویروس د مړو شمیر په امریکا کې 1,28,000 ته ورسېد. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 2,900,000 ته نږدې شوي دي. برازیل تر امریکا وروسته د کورونا وایرس ډېر ځپلک چې پرون پکې له همدې ناروغۍ څخه د مړو مجموعي شمېره 80,000 ته ورسېده. په همدې ورځ د مکسیکو د روغتیا وزارت د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله د ټولو مړو شمېر په دې وخت کې 28,510 تنه وشد. هاخوا بیا اروپایي ټولنې له پرون راهیسې د یو شمېر هیوادونو پر مخ خپلې بهرنۍ پولې پرانستې. خو د امریکا، برازیل او روسیې وګړي په هغه لیست کې شامل نه دي چې اروپایي ټولنې ته ورتلای سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته د افغانستان مسایلو ته ورګرځو. لی هلمند راپورونه وایي چې په دې ولایت کې د غنمو بیې خورا لوړې سوې دي. خو اوس پوښتنه ولاړېږي چې ولې. د هلمند مسؤلین وایي چې په لشکره کې د اوړو دوو لویو ژرندو په سلګونو چنه غنم تر رانیولو وروسته ذخیره کړي چې دا یو علت دی. الیاس دایي راپور لري.
د حاصلاتو تر ټولولو څو اونۍ وروسته د غنمو د قیمتونو لوړوالی د هلمند سیمه ییز اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. دوی وایي پخوا به د غنمو قیمتونه د کال په پای کې لوړېدل، خو سږ کال له لومړي سره راکښته سوي نه دي، بلکې د هر کال په نسبت به یې لوړې سوي دي. د لشکرګاه اوسیدونکی شاولي زیرمل وایي که حالت داسې دوام وکړي عام او بیچاره خلک بدل وږي سره مخامخ سي.
په خو وختونو کې به غنم دغه محل چکله به د چاپ اصلاح را شخصل کېدل، غنم به پاویا او په شپېته افغاني باندې و وس یو نیم سل 200 تا 250 افغاني باندې یو من غنم دي. نو دا غټه ستونزه ده. دلته داسې غریب کورنۍ سره چې هغه د ماشام د ډوډۍ توان لري، هغه کچري وسم دغه سیال وي، نو د کال په ورستوي کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ سو. دلته به د غنم کمښت زیات
ویل کیږي. واز د غنمو په کروندو کې مرزونه نه دي چې حاصلات کم کړي دي او دغه کموالی په خاطر د غنمو قیمتونه لوړ شول، بلکې په لشکرګاه کې دوی لوی جرند جوړ شوی دي چې د خلکو په خبره د دې جرندو مالکان هر یو په زرګونه بوجي غنم ترانول ورسره ذخیره کوي او د ارتیا په صورت کې بازار ته راپاسي. د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکی حضرت محمد وایي حکومت باید د کورنیو تولیداتو پر قیمت نظارت وکړي او پرې نږدې چې هر څوک یې په خپل خوښه قیمتونه لوړ وټاکي.
روزی به خدای را ترسوی، خدای ظلم دی چې د ژوند مالکان یې زموږ سره کوي. دوی پرامه بشره ولس ګټه کوي. غنم یې ټول په ګودامونو کې ذخیره کړي دي او خلک اوس پې ورختا دي. موږ د حکومت څخه غوښتنه کوو چې حد اقل پر داخلي توکو نظارت وکړي او د غنمو د قیمتونو د لوړېدو مخه ونیسي.
د هلمند کرهنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي په تیرو کلونو کې به هر جریب ځمکې په اوسط ډول 4.8 متریک ټنه حاصلات ورکول، خو د مرزونو له امله سږ کال په ډیرو سیمو کې نیم او په ځینو کې 1.5 کموالی راغی. د دې ادارې د پروګرام او برنامو مسؤول سید رفیع الله کلام وایي دوی حکومت ته وړاندیز کړی دی چې تر یوې مودې نور ولایتونو ته وړل کېدونکي غنم باندې بندیز ولګوي څو په هلمند کې د غنمو بیې راکښته او د خلکو اندېښنه ختمه سي.
په دې وروستیو کې د غنمو په کروندو کې یو ډول د سرخۍ مرض پیدا سوی و چې خوشبختانه په وخت او زمان سره د کرنې ادارې فني کارمندان سیمو ته ځانونه ورسول او هغه ساحې چې متضرر شوي وې غوس بزګرو سره یې خپلې فني مشورې شریکې کړې او ځینې وقایوي تدابیر یې په لاره واچول چې تر ډېره پورې د زیاتې خسارې مخه ونیول سوه. او له بله پلوه دغه مرض چې کوم و په داسې حالت کې غنمو ته راپېښ چې تقریبا غنم د پخېدو په حالت کې و.
سږ کال په هلمند کې د مرزونو او افتونو سره سره 3300 زره ټنه غنم تولید شوی دي چې د کرهنې د ریاست د مسؤلینو په خبره تر نور کلونو 1.5 کم والی شي. محمد الیاستی، د ازادي رادیو، هلمند.
په مردل چې په هلمند ولایت کې د غنمو بای الوړې سیوی دی. بلخو د لغمان د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د تیر کال پرتله سبزیجاتو ښه حاصل ورکړی دی. دوی وایي چې دغه محصولات د لغمان تر څنګ نور ولایتونو ته هم صادریږي. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
د افغانستان د لغمان ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سکل د تیر کال په نسبت په دې ولایت کې سبزیجاتو ښه حاصلات ورکړي دي. د کرنې رئیس محمد جمیل خوشحال په لغمان ولایت کې د سبزیجاتو د حاصلاتو د زیاتوالي لامل له کروندو څخه ښه مدیریت بولي. نوموړی وایي
تیر کال موږ په 8200 هکتار ځمکه کې چې سبزیجات لرل، یو خو دغه د مارکیټ پیدا کېدل او مسله د بل په څنګ کې دغه مدیریت مسله چې سرمنته شو، نو ممکن موږ 15% په دې کې زیاتوالی راشي. دغه 15% زیاتوالی سره موږ 8500 سره پاس 8500 هکتار ته به د تولیدات رسیدګي.
د لغمان ولایت کروندګر بیا شکایت کوي چې د دوی د محصولاتو لپاره حکومت سړی خونی نه دی جوړې کړي او نه یې ورسره په کرنیزه برخه کې د نباتي امراضو د مخنیوي لپاره د درملو مرستې کړې دي. دوه تنه رهولا او دین محمد وایي
موږ لپاره شتورونه جوړ کړي، کچالو شتور موږ ته جوړ شي، د رومیان لپاره، د مالوګک لپاره، چې زموږ د حاصلات پیشرفت وکړي او زموږ د قانون سره کومک وشي.
هر قسم ترکاري ده، پوښه ښه حاصل هم ورکوي او داسې ترکاري ده چې ور خراب حاصل هم ورکوي او داسې ترکاري ده چې مرض یې وکړ. اوس دا وګور رومي تو داسې مرض وکړ چې خلکو ور بیرته پټي خلبه کړي او پکې جوار وکړل.
خو د لغمان د کرنې رئیس محمد جمیل خوشحال وایي که کروندګر دوی ته پر وخت مراجعه وکړي نو دوی ورسره د سبزیجاتو د امراضو د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي.
زمونږ ور سره کو خو په کومه پیمانه باندې نه چغه د دکانانو ستونزې مکمل 100% حل کو خو همکاري موږ د دکانانو سره کول شو کدو موږ ته مراجعه وکړو موږ کول شو دوه په مستند سازي د ادویجاتو کې په خدماتو کې چغه کوم امکانات خپل لرو هغه ورته په کو کوم کوم نه وي لرو دغه پرابته باندې موږ معلومات شریکول کې د تو سره موږ مکمل همکاري کول شو
د زیاتې ویچې د لغمان د کرنې ریاست د سبزیجاتو د مدیریت په موخه یو شمیر کوچنی پروژی هم پیل کړی چې د سبزیجاتو د ساتلو لپاره پکې سړی خونی هم شته چې په بشپړېدو سره به یې کروندګرو ته اسانتیاوي برابرې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مخکښو شوزو اونیز پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای سي چې له ځله ځځي سره خبري سي وي دي. د کونړ په پښید بازار کې جوړیدونکي قلفونه چې په سیمه کې د پښیدي قلفونو په نامه مشهور دي او هر یو یې نږدې 2 کیلو وزن لري، لا هم د سیمې د خلکو لخوا کارول کیږي. دغه قلفونه د سیمې آهنګران له پیړیو راهیسې جوړوي. روح الله انوري په دې اړه راپور جوړ کړی.
کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ د پښید د هنګرانو بازار 15 کلن ير محمد همدل ته د هنګري دکان لري. د د دوه مرډيره برخه د سړو وسپنو پتو دولو او ټکولو تیر شوه ده. چاودی دلیو پسکرو تور لاسونه د اور په بچرکو سورې شوی جامی او د اوړي په دی ګرمۍ کې په خلو لون خشت ير محمد لکمالونو ډک انسان دی. وای د ورغبی تناکا مرغله را ده، د هم چاته د سوال لاس نه غزبی، خو په دی عمر هم خپل بچو ته د حلال نفقه د پیدا کولو فلک لري. یار محمد خان وای لوړو کوالی لخپل ماما یاد کړی کسب آهنګری ته مخه کړی ده او په شدی قلوپونه چې خورا مشهور دی جوړوي.
قلوپ جوړو فار نمونه غټ واړو منسکورا دسی قلپونه لکه دا چې دسم جوړو دا قلپونه دي. دله چار انسان راغې غلو په اسانۍ سره نه پسیره کولی شي نه ماتولی شي.
د ده په وینا مخکې دغلته د هنګرانو 12 کورنۍ اوسېدي. د جنګونو له امله یې زیاتې کډوالې شوې او ورسره یې خپل کسب هم پرېښی دی او اوس یوازې همدا پاتې دی. د یار محمد خان په خبره چې پخوای بازار خو قلفونه به یې جوړول او له بېلابېلو سیمو به ورته خلک راتلل او د ده په لاس جوړ شوي قلفونه به یې اخیستل، خو څه موده کېږي چې د دغه تولید د پلور بازار یې په ټپه ولاړ دی.
بازار یو وخت کې ډیر ترکی روان و، اوس هغه بازار نشته. دی غټ قیمت ګران دی 2500 دی او د واړو قیمت 900 نیولې 800 پورې. دا فرمایش را کوي نمونه را لرا کوي چې په دې نمونه مال یو شی جوړ کړه. خپل هغه نمونه چې د لاس ته وګورم یا مثال دغه ته وګورم په هغه نمونه باندې لوځ شی جوړوم خپل پی ویخلی وزی په خپل مخ. بعضی انسانان چې دی هغه یو دغه کوي یا نمایش د حجره کې میخ ته اچوم چې دا پخوانی تاریخي قلفونه دي.
هغوی اهنګری او قلفونه جوړولې د کسب ترڅنګ شوق دی. د یار محمد خان په خبره چې کومه روزي د خپلو چاودیدلو لاسونو په وسیله ګټي دا ورته تر هر څه غوره عمل ښکاري. خو دی وایي که حکومت ورسره د تخنیکي وسایلو په برخه کې مرسته وکړي نو کولی شي چې نور وسایل هم جوړ کړي. کونړیان له حکومت غواړي چې د یادو قلفونو جوړونکو سره باید مرستي وشي څو د دوی ستونزې هوارې شي او د قلف جوړولو صنعت د ورکیدو له ګواښ وژغوري. د کونړ د سوداګرۍ او صنعت مسولین بیا وایي یوازې صنعتکارانو او سوداګرو ته د کار کولو اسناد ورکوي او نقدي مرستو د پاره کوم پروګرام نه لري. په کونړ کې د سوداګرۍ او صنایعو ادارې مشر عبدالبصیر صافی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ نور د څه نه پن نه لرو چې دیو سره موږ همکاري وکړو چې نور هم دیو صنعت ته دغه ورکړي رشوت. موږ جواز ورته وکولی شي د هغې په اساس باندې په ازادانه توګه حتی کاري ته خپل تولیدات صادرات واردات کولی شي. صنعت دپاره موږ د لاهې مطابق صنعتي پارک موږ جوړو، هغې ته د سرمایهګاران را جذبوو کولی شي فابریکې جوړ کړي. موږ دا خدماتي برخه ده.
په کونړ کې داسې ډیر کسبګر شته چې په خپلو لاسونو بیلابیل او ښکلي شیان جوړوي، خو د دوی په خبره چې تر اوسه ورسره حکومت د لاسنیوي لپاره هیڅ همکاري نه ده کړې.
د روح الله انوري له دغه راپور سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 سوې، مخکې تر دې چې د مخکښو ښځو پروګرام پیل سي او له ځلا ځازۍ سره تاسې دغه بحث واورئ، له ملالۍ بشیر څخه د دې ساعت د مهمو خبرو